وخت اجازه نه راکوي چې دا فرمایش تر سره کړو. دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم تخنیکی چاري می رحمت ساپای مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا خبرو چې د رای ورکولو د مرکزونو لپاره بودیجه ترلاسه کړي او هیله لري چې ډیر ژر به د پارلماني انتخاباتو ټوله بودیجه هم ترلاسه کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لر رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت په غنی خیل ولسوالۍ کې یو افغان پولیس خپل 15 ملګری په ډزو وشل. د مالی وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او د ایران خلک نن د ولسمشري په انتخاباتو کې رای ورکوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په غنی خیل ولسوالۍ کې یو افغان پولیس خپل 15 ملګری په ډزو وشل. د ننګرهار د والی ویان اته الله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه پولیس پرون لومړی خپل ملګری مسموم کړي او بیا په ډزو وشل دي. نوموړي ویل برید کوونکی نصرت الله نومیږي چې د وشل شو سرتیرو له وسلې سره له سیمې تښتېدلی دی. تر اوسه کومې ډلې د ننګرهار د پرونۍ پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د مالی وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. د مالی وزارت د اعلامیې له مخې دا کتنه د پنجشنبه په ورځ د سعودي په پایتخت ریاض کې وشوه. اکلیل حکیمی له عادل احمد الجبیر سره د هغو پروژو په باب هم خبرې وکړې چې سعودي عربستان په افغانستان کې پلي کوي. په دې کتنه کې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د نورو دو اړخیزو مسئلو په اړه هم خبرې شوې. د سرپل والی په دې ولایت کې د بهرنیو چارو د بهرنیو تروریستانو د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. ظاهر وحدت وایي چې ورځ تر بلې په دې ولایت کې د تروریستانو د بهرنیو روزونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دا ولایت اوسمهال د سیمه ییزو او نړیوالو تروریستانو د روزنې په مرکز بدل شوی دی.
سرپل یکی از مراکز تجهیز و آموزش
و سرپل د سیمایزو او نړیوالو تروریستانو دروزنی او تجهیز په مرکز بدل شوی دی. د دې تروریستانو پوځي مرکزونه زیات شوی او له همدې عمله د سرپل امنیتی وضعیت خراب شوی دی. د سرپل والی همداراز وایي چې په دې ولایت کې موجوده تروریستي ډلې د سیمې د استخباراتي کړیو تر مستقیم ملاتړ لاندې فعالیت کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د مرکزونو د څارلو او ارزونې لپاره حکومت ورته بودیجه سپارلې او ډیر شر به د مرکزونو د ارزونې لړۍ پیل شي. د دې کمیشن وایان ګلاجان عبدالبدی سیاد د جمعې پورس ازادي راډیو ته چې افغان حکومت او مرستندویانو ورسره ژمنه کړې چې د انتخاباتو عمومي بودیجه به هم ژر د دوی په واک کې ورکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې یو کوچنی ګام دی او دا ډاډ نشي رامنځته کولی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په لنډ وخت کې انتخابات تر سره کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران خلک نن د ولسمشري په انتخاباتو کې چې څلور کاندیدان لري رای ورکوي. په نننیو انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحاني او ابراهیم رئیسی مخکخ کاندیدان ګڼل کیږي. په قم خار کې اورې ورکون کې حسینی د ایران دراتونکو ولسمشر پړاول
تا جایی که بشه باید با دنیا
د وی د ایران راتلونکي ولسمشر باید له نورو هیوادونو او نړۍ سره د همکاري لپاره هڅه وکړي او هیڅ کله باید له نورو هیوادونو سره په شخړو کې ښکیل نشي. حسن روحاني چې په واکمنۍ کې د نړۍ له قوتونو سره د ایران اټومي موافقه لاسلیک شوه ژمنه کړې ده چې له لویدیځ سره به اړیکې وساتي او نورې ازادې به هم رامنځته کړي. د ابراهیم رئیسی په اړه بیا ویل کیږي چې نوموړی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له ملاتړ څخه برخمن دی. امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د سوریې د حکومت او هغو شیعه وسلوالو پر یو کاروان بمباري وکړه چې ایران یې ملاتړ کوي. دا بمباري وروسته له هغې وشوه چې روسیې ونه شو کولی هغو سیمو ته د دوی د ننوتلو مخه ونیسي چې د امریکا متحد وسلوال د داعش سره د جګړې لپاره پکې چمتووالی نیسي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د التنف د ښار په څنډو کې امریکایانو او د دوی متحدو یاغیانو ته ګواښ پېښ کړی. امریکایي ځواکونو د خبرداري له هوایی دزو او د روسیې له مداخله وروسته چې اونې توانې دل د اردن پولی ته پرتی سیمه ته د سوریې د حکومت پلو وسلوالو د ورتلو مخه ډب کړي، پر سوریایي ځواکونو او د دوی پر پلوي ملیشو هوایی حمله وکړه. د سوریې د بشري حقوقو د سار سازمان وایي د دې هوایي برید په نتیجه کې اته وسلوال وشل شوي دي. د امریکا متحده ایالات د 2014 کال راهیسې په سوریه کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو مشري کوي، خو دوی د سوریې د حکومت او هغو ایران پلو ملیشو سره له نښتو ځان ساتلی چې د سوریې د حکومت د مخالفو یاغیانو پر ضد جګړه کوي. د امریکا پوځ وایي دوه چینایي ایسیو دیرش ډوله جنګي الوتکو د چین د سمندر په ختیځه برخه کې د امریکا د یوې کشفي الوتکې مخه ونیوله. د امریکا د هوایي ځواک یوې ویاندې د چینایي الوتکو دا عمل غیر مسلکي وبله. د متحده ایالاتو پوځ وایي د دوی الوتکه په عادي ماموریت وه چې د چینایي الوتکو لخوا یې مخه ونیول شوه. سی این این تلویزیون ویلي چې د چین یو جنګي الوتکه د 50 مترو په واټن سره امریکایي تیارې ته نږدې شوه. د چین په ختیځه بهیره کې د امریکا او روسیو فعالیتونو د چین لپاره اندېښنه پیدا کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روسیو فعالیتونو اړیکې هم اغیزمنې کړې دي. هغه سړی چې پرونې د نیویارک ښار په ټایم سلور لارې کې ګڼ شمېر خلک په موټر وهل نن محکمې ته حاضرېږي. په دې پیښه کې یوه 13 ښځه مړه او 23 کسان ژوبل شول. 26 ریچرډ روجاس چې پخوانی پوځي دی په قتل او د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. نوموړی پخوا هم څو ځله د نشې په حالت کې د موټر چلولو او په چړې د خلکو د ګواښلو په قضیو کې نیول شوی دی. نوموړي پولیس ته ویلي چې ده د پیښې په وخت د خلکو چغې اورېدلې دي. ریچرډ روجاس په 2014 کال کې د انضباطي ستونزو له امله د امریکا له سمندري پوځ څخه وستل شوی و.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وایي
ټاکنو د مرکزونو د ارزونو پروسه ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې پیل کیږي. دغه عملیاتي پلان تیار ده، دغه طرحه تیار ده، بودیجه د دولت لخوا تهیه شوې ده.
د خبرونه په دوام مو په بلخ ولایت کې د پاتون کونکو لستونزو او رامنځته کړیو ستونزو په تفصیل خبرو.
او نان مرا مردمه کومک میکنه،
خو نظر کوم نن بعد چې خدامو درست میکنه قومش می براش میته دمو میته.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې د خوست خبريالانو د ننګرهار پر ملي رادیو تلویزیون دروانه اونې بریډ وغانده او وسلوالو ته خبرداري ورکړ.
کچېری ژورنالستان پرونی او فزیکی لحاظ ډډمن نوي او دوی لګوخونو سره مخامخ کیږي د اړوند ډلو او اشخاصو سره به پریکون یا بایکاټ اعلان کړي.
نن په ایران کې د جمهوریت ریاست انتخابات ته په دې ارتباط هم اوریدل شي او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص سره پیغامونه خبرو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي حکومت دوی ته د رای ورکولو د مرکزونو لپاره ځانګړي بودیجه سپارلې ده. نو د دې مرکزونو د معلومولو او د کارکونکو د جذب لړۍ به پیل شي. دغه کمیسیون ویان نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او ملاتړ کونکو له دوی سره ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به د انتخاباتو عمومي بودیجه هم دوی ته وسپارل شي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه لا هم اندېښنه لري چې پارلماني انتخابات روان کال په افغانستان کې ترسره شي. له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي حکومت ورته د رای ورکونې د مرکزونو د ارزولو لپاره بودیجه ورکړې او په راتلونکو څو ورځو کې به په ټول هیواد کې د رای ورکونې د مرکزونو ارزونه پیل شي. د دغه کمیسیون ویان ګلاچان عبدالبدی سیاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکونې د مرکزونو عملیاتي پلان بشپړ شوی او اوس مهال دوی د کارکونکو د جذبولو او روزلو په بهیر او میکانیزمونو کار کوي.
ټاکنو د مرکزونو د ارزونو پروسه ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې د کمیسیون لخوا پیل کیږي. دغه عملیاتي پلان تیار ده، دغه طرحه تیار ده، بودیجه د دولت لخوا تهیه شوې ده، وزارت مالی کمیسیون ته سپارلې او موږ اوس د کارمندانو د جذبولو د هغوی د ټریننګ کولو په پروسه باندې او میکانیزمونو باندې مصروف یو.
خاغلی سید ویل چې د انتخاباتو د عمومي بودجې په اړه هم د حکومت او ډونرانو سره خبرې اترې شوي او هغوی ورسره ژمنه کړې چې ډېر ژر به د انتخاباتو عمومي بودجه هم دوی ته په اختیار کې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون شاوخوا دوه اونۍ وړاندې حکومت ته خبرداری ورکړی و چې که د روانې میاشتې تر پایه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دوی ته بودجه ځانګړې نه شي، په روان کال کې به انتخابات ناشونې وي. د دغه کمیسون ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې او ټاکلو په هکله یوې خبرې ناستې ته ویلي و چې په دې برخه کې خپلې طرحې حکومت ته ورکړي او له حکومت څخه یې د عملي اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلینو ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 220 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده او نور کارونه یې بشپړ شوي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې د انتخاباتو په وړاندې مالي ستونزې او ناامني لوی چیلنجونه ګڼل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کولو لپاره د حکومت د ارادې نشتوالی، په حکومت کې دننه ناسالم رقابتونه، د حکومت لخوا د انتخاباتي طرحو ایسارول، د نامنیو زیاتوالی او د ملي شورا د کار دوام د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ستر خنډونه ګڼي. د دوی په خبره روان وضعیت ته په کتو ستونزمنه بوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په روان کال کې ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې یاکسین مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته ویل چې د ټاکنیزو مرکزونو ارزونه یو کوچنی ګام دی او دا ډاډ نشي رامنځته کولی چې راتلونکي انتخابات د په روان کال کې ترسره شي.
نورې مهمې برخې پاتې دي او یو وړوکی قدم نشي کولی چې ډاډ رامنځته کړي چې کمیسیون هوش کولی په لنډ وخت کې یو شفاف انتخابات ترسره کړي.
ښاغلی سپینغر وایي د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د رای ورکوونکو د نوملړ چمتو کول، د حوزو کوچني کول، د انتخاباتي کمیسیونونو په داخل کې اصلاحات او ټکنالوژۍ ځای پر ځای کول هغه مهمې برخې دي چې د راتلونکو ټاکنو برخلیک ورپورې تړلی دی.
میکروفون ستاسو د خبرونه د جوزا ل 12 منټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین ل 3 تر 5 بجو خبري شي.
په افغانستان کې روغتیایي خدمات څنګه دي؟ د نړۍ په کوم هیواد کې روغتیایي خدمات ډیر شدي؟ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. خو اوس په بلخ ته مخه کړو. ولسی پاسون کوونکې په بلخ ولایت کې هغه ځواکونه دي چې شخصي وسلې ګرځوي او د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې فعال دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي مدعي دي چې د دغو ځواکونو وسلې له دولت سره ثبت نه دي او همدارنګه د ولسی پاسون کوونکو د تمویل او تجهیز منابع مشخص نه دي. په دې اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب صاحب یو تفصیلي راپور لري.
ولسی پاسون کوونکی د خلکو په باور په وسلو پوره سمبال ځواکونه خود هغه خود سره ځواکونه دي چې د بلخ مختلف ولسوالیو د امنیت ساتلو په مقصد فعالیت کوي او دوی خپل د دې ولایت امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د بلخ ولایتي شورا هم وایي چې دا ځواکونه له ځان سره غیر قانوني او له دولت سره نارجستر شوي وسلې لیږدوي او هم په اکثر ولسوالیو کې په تخریبي فعالیتونو کې لاس لرلای او د یادو سیمو امنیت ته یې ګواښ متوجه کړی دی. د بلخ شولګره ولسوالۍ هغه ځای دی چیرې چې 700 ولسی پاسون کوونکي د نظرګل قماندان تر امر او قماندي فعالیت کوي. د ځواکونو مدعي دي چې نه یې وسله په دولت کې ثبته او نه هم ورته امنیتي ارګانونه جنګي امکانات مهیا کوي. دوی وایي چې له مختلفو ولایتونو او له مختلفو سیمو څخه د ولسوالۍ ته راغلي دي او د دې پخواني جهادي قماندان تر امر لاندې صلاح پر وګا چولې او وسلوال فعالیت کوي. محمد موسی د نظرګل قماندان یو عسكر دی، هغه یې پاړه وایي.
ولسوالۍ شولګر ولایت بلخ
په شولګر ولسوالۍ کې ولوسی پاتون کوم کایم او اوبا وروډۍ مو خلک را کوي. دولت تر دمه مختماش نه دی را کړی او باید د موضوع وڅېړل شي. موږ ثبت هم نه یو. سلام هم خپل دا موټر سایکلونه مو د خپل املا او مټو په زور نیولي. د نظرګل قماندان په نامه یو قماندان نرو چې او تر 8 سبکسان لري او په شولګر ولسوالۍ کې فعالیت کوي.
از ولایت بلخ
د نظرګل قماندان بل سرتیری په دې باور دی.
2 سال وشه پیش نظرګل قماندان است.
چطور سلام
دوه کله کې چې د نظرګل قماندان سره یم. نظرګل قماندان له خپل قوم څخه امکانات او پیسې ترلاسه کوي. دولت موږ لپاره یو ورځ هم معاش نه دی راکړی او حتی موږ له دولت سره ثبت هم نه یو. په چهاربولک ولسوالۍ کې هم د نظرګل قماندان کسانو ته ورته ولسی پاسون کوونکي فعالیت کوي او بعضن یې د دولت له مخالف وسلوالو سره تفکیک ستونزمن دی. د چهاربولک او شولګري ولسوالۍ اوسیدونکي ولسی پاسون کوونکي د خلکو په ازار وضعیت تورنوي او ترې شکایت لري. د چهاربولک او شولګری دوه تن اوسیدونکو یې پاړه وای.
امی مردم خیزه خیزش مردمی کی میگن دمی منطقه مو
د ولسی پاتون کوونکو کسان اصلا نه پیژندل کی چې دا کسان طالبان دی هم دولت ته وابسته کسان دوی له خلکو باج اخلي مو کنه په هیګو چې د دولت په ملاتړ دا کار تر سره کوي او یا هم له دوی څخه نور کسان ملاتړ کوي.
مردم دیگه سن
همینجر بنام یک تن نظر کماندان میگه 300
یو کس د نظر ګل په نامه یادیږي او سلګونه کسان لري دا مو نه په هیګو چې څوک دی او دا کسان یې له کومه ځای څخه راوستي او څنګه دوی ته معاش ورکوي ډیره به بندوباری زیاته شوه. شوهغه په چاربولک ولسوالۍ کې د ولسی پاڅون کوونکو یو قماندان دی. دا قماندان چې همیش له څو وسلوالو ساتونکو سره ګرځي ادعا کوي چې د خپلې سیمې د امنیت ساتلو لپاره یې سلاح پر اوږه اچولې او وسلوال فعالیت کوي. د شوهغه په خبره چې دولت نوموړي او د هغه ځواکونو ته چې په شخصي جامو کې ګرځي تر دمه معاش او عیاش نه ده ورکړی او ټول امکانات یې په خپلو پیسو ترلاسه کړي دي. شاغا څه باندې دوه کاله کېږي چې په ولسي پاڅون کوونکو ځواکونو کې مشر دی. هغه وویل موږ مجبور یو تر څو خپل کور وساتو، که وږي هم پاتې شو خو مجبور یو چې وسله واخلو او خپله سیمه وساتو. سلام خپله ده، پیسې مو ټولې کړي او پرې مو سلا واخیستله تر څو خپل کور او کلی وساتو. د بلخ ولایتي شورا غړی ابراهیم خیراندیش هم مدعی دی چې اکثرا دا ولسی پاڅون کوونکي له دولت سره ثبت نه دي او دوی په کومو وسلو چې ورسره دي د بلخ مختلفو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړی دی. هغه وویل هر ځواک چې تر هر نامه لاندې وي د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې جنګیږي باید دولت سره ثبت او راجستر شي او دا ښه ده چې اداره او مدیریت د امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد وایي چې د ولسی پاڅون کوونکو معاش او عیاش د بلخ امنیه قمندانۍ لخوا د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې ورکول کیږي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه پولیسی پاڅون کوونکي هغه شمیر یې چې د پولیسو سره ثبت او راجستر دی او تعداد یې هم مشخص دی دوی د بلخ امنیه قمندانۍ لخوا د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې مدد معاش او عیاش ترلاسه کوي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې له ولسی پاڅون کوونکو سره موجوده وسله د بلخ امنیه قمندانۍ نه ده ورکړې او له جهادي قمندانانو څخه پاتې وسله ده چې دوی یې کاروي. د دورانی په خبره چې د بلخ امنیه قمندانۍ دا صلاحیت نه لري تر څو د خپل له تشکیل څخه بهر نورو کسانو ته وسله عیاش او معاش توزیع کړي او ولسی پاڅون کوونکي هم د بلخ امنیه قمندانۍ په تشکیل کې ځای نه لري. نه خیر، پولیس تر خپل تشکیل صلاح لري او له تشکیل څخه اضافه صلاح نه لرو تر څو یې نورو کسانو ته توضیح کړو. د دوی صلاح له پخوانیو جهادي قمندانانو څخه ده او له همغه وخت څخه ورسره پاتې او کاروي یې. نه خیر، یو کس هم چې زموږ له تشکیل څخه ډیر وي موږ هغه ته معاش عیاش او صلاح نشو ورکولی. په داسې حال کې بلخ کې موجوده ولسی پاڅون کوونکي مدعی دي چې ورسره موجوده سلاح په دولت کې ثبت او راجستر نه ده او همدارنګه حکومت ورته معاش او عیاش نه ورکوي چې د بلخ حکومتي چارواکي په دې اړه ضد و نقیض څرګندونې لري او د ولسی پاڅون کوونکو د حضور زیاتوالی هم د مختلفو ولسوالیو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. مجیب رحمان، حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د خوست یو شمیر خبریالانو د ننګرهار پر رادیو تلویزیون وسلوال برید وغانده او د جګړې لشکېلو خواوی وغوښتل چې د رسنیو او خبریالانو خوندي توپ ته جدي پاملرنه وکړي. د چهارشنبې پورس په جلال آباد کې یوه ډله وسلوالو د ملي رادیو تلویزیون پر ودانۍ برید کړی و چې د نورو ملکي تلفاتو ترڅنګ پکې د ننګرهار د ملي رادیو تلویزیون څلور کارکوونکي ووشل شول. له خوست نجیب العالو خیل راپورټ لري.
د پنځشنبه ورځ نه وخته د خوست یو شمیر خبريالانو او د بیلابیلو رسنیو استادو د ننګرهار پر رادیو تلویزیون د وسلوالو برید وغاند او د افغان حکومت او نور مخالف وسلوالو ډلو یو غوښتل چې د ملکی هدفونو او د رسنیو د امنیت خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وکړي. دوی ګواښ وکړ کچیر له دې وروسته خبريالان په فزیکی او رواني لحاظ د کومېډل یا لوري لخوا ګواښل کیږي ټولیز رسنۍ به په یو غږ د راپورټونو لخبره دوه ډډه وکړي. په خوست کې د غرغغ تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
په ننګرهار کې د ملي رادیو تلویزیون په ژورنالیستانو یا مثلا په کارمندانو تراګریز برید شوی و. د خوست خپلواکو ژورنالیستانو د یوې غونډې په ترڅ کې دا تراګریز برید په کلکه وغندلو. ګواښ وکړو چې کچېرې ژورنالیستانو ته خطرونه متوجه کیږي موږ به د هغو ډلو ټپلو سره پریکون اعلان.
په خوست کې د شمشاد تلویزیون خبریال ساجد بهار پر رسنیزو مرکزونو او ادارو بریدونه لیدي کبل بولي چې اصلا خبریالانو ته ورپېښې مسلې نه څېړل کېږي.
په دې وروستیو کې چې پر ژورنالستانو وخت نه وخت بریدونه کېږي، زما په آند یو لامل دا هم دی چې د دوی پېښې نه څېړل کېږي. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې ډېری شمېر ژورنالستانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، ځینو ته ګواښونه وشول، تهدید شول، خو ولې د دوی پېښې نه دي څېړل شوي؟ تر دې پورې چې آن اوس وسلوال هم غواړي چې هغه د دوی د ژورنالیستیکو دفترونو نه د سنګر په توګه کار واخلي او دوی ته زیان ورسوي.
د ناستې په پای کې یو پنځه مادیز پریکړه لیک تصویب شو چې د یو تن خبریال طالب منګل لخوا ولوستل شو.
ژورنالستان چې ناپیلي او بې پرې مدني فعالان دي، باید په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکي وګړو په څیر خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. ژورنالستان باید د دولت او د دولت له مخالفو خواوو ډډمن شي تر څو په وخت او زمان اړین معلومات د خلکو غوږونو ته ورسوي. که چیرې ژورنالستان په رواني او فزیکي لحاظ ډډمن نه وي او دوی له ګواښونو سره مخامخ کیږي، د اړوند ډلو او اشخاصو سره با پریکون یا بایکاټ اعلان کړي.
یاد دیوی وړمه ورځ چهارشنبه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون پر ودانۍ یو ډله وسلوالو برید وکړ چې دوه پولیس او د یاد راډیو تلویزیون څلور کارکوونکي پکې ووژل شول. د ننګرهار پر راډیو تلویزیون د وسلوال برید مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په روانه خبرونه کې تر 2.5 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اسمسونه لولو. په نړۍ کې د شروختي خدماتو په فهرست کې نه جاپان او نه هم کاناډا، پلس شو هیوادونو کې راغلي او امریکا هم 15 مقام لري. دا فهرست چې نن خپور شو د افغانستان نوم هم یادوي. تر ټولو شروختي خدمات د کوم هیواد دي؟ جزئیات ملالی بشیر پورا پور کې.
په 2015 کال کې په نړۍ کې تر ټولو ښه روغتیایي خدمات وړاندې کوونکی هیواد اندورا و. دغه هیواد د فرانسې او هسپانیې ترمنځ موقعیت لري. فرانسه د فهرست له مخې 15 او هسپانیا 8 ټاکل سوي دي. په لندن کې د لانسټ په نوم په روغتیایي ژورنال کې د جمعې په ورځ په خپره شوي فهرست کې راغلي چې آیسلند دوهم تر ټولو ښه روغتیایي خدمات لرونکی هیواد دی او درېمه شمېره سویټزرلینډ خپل کړې ده. افغانستان په هغو ډیر شو هیوادونو کې راغلی چې د فهرست په پای کې دي او ښه روغتیایي خدمات نه لري. ناروې هم په لومړنیو 5 هیوادونو کې راغلی. استرالیا شپږم او جاپان یې 12 مقام اخیستی. د فهرست له مخې برتانیا په نړۍ کې 3 هیواد دی چې خلک یې له ښو روغتیایي خدماتو برخمن دي او امریکا په دغه فهرست کې 15 دی. په لیست کې د جاپان او استرالیا پرته لومړي 6 هیوادونه ټول په لویدیځ اروپا کې دي، چیرته چې هر هیواد خپلو وګړو ته یو نه بل ډول نړیوال روغتیایي پلان لري. د فهرست په پای کې مرکزی افریقایي هیوادونه راغلي دي. روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي دا فهرست د هغو 2.5 ناروغیو له مخې جوړ سوی چې په اسانۍ او اغیزمنه توګه یې درملنه کیدای سي. په دغو ناروغیو کې توبرکلوز، د سینې انتانات، تیتانوس، د زړه ناروغي او شرې شامل دي. په روغتیایي برخه کې د هر هیواد پرمختګ د 1990 کال د ټاکل سوي معیار له مخې تعقیب سوی او په ټوله کې هر هیواد په روغتیایي برخه کې څه ناڅه پرمختګ کړی دی. د لندن د روغتیا پوهنتون پروفیسور مارین مکی چې دغه فهرست یې له نورو سره په ګډه جوړ کړی وایي د دوی د څېړنو پایلې ښیي چې له بده مرغه د هیوادونو پرمختیا د روغتیایي سکتور پر پرمختیا دومره اغیز نه لري. راپور وایي چې له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې په روغتیایي برخه کې تر ټولو زیات پرمختګ جنوبي کوریا، ترکیه، پیرو، چین او مالدیب کړی دی.
په میدان وردګ ولایت کې د پنځشنبه په ورځ د مڼې ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ په میدان وردګو کې د مڼې ګل دودیزه کلنۍ مشاعره د یو شمېر نورو ولایتونو د میلمنو، شاعرانو، فرهنګیانو او علمي شخصیتونو په ګډون جوړه شوه. په یاده مشاعره کې د پیلیزو مراسمو وروسته چې یو شمېر ځایي چارواکو او فرهنګي شخصیتونو پکې د افغاني کلتور او ادب د ارزښت په تړاو ویناوې وکړې، لسګونو ځوانو شاعرانو بیا ګډونوالو ته خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه، هایکوګانې او بیتونه ولوستل چې د حاضرینو لخوا په چکچکو او تودو ولولو لمانځل کېدل. د میدان وردګو والی زونډګل زمانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د مشاعرې ولسته د سولې او ورورۍ پیغام لاره.
دلته د مڼې ګل مشاعره وه. د دې مشاعرې پیغام یوازې دا نه ده چې د پسرلي موسم ده او دهقانان د زیاتې مڼې وکړي او زیاتې مڼې تولید. د دې مشاعرې پیغام
ولستا سولا ورولی اتفاق او اتحاد تاسو ته پته وي چې دې مشاعرې په جریان کې دښمن د ډېر لرې منطقې نه یو نیمتوب راوویست خو مشاعرې توپ رونه ویست مشاعرې په څنګ کې هغو ته د ګلانو تحفې ور وړاندې کړې.
لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی وایي مڼېګل مشاعره شپاړسم کال ته داخله شوې خو چې څومره د خلکو لخوا دا فرهنګي فعالیت بدرګه وپلل شي په ګټه تمامېږي.
د مڼېګل مشاعره چې شپاړسمه کلیزه شپاړسم کال یې و د نوس په دودیزه دغسې یوه مشاعره بدلېږي چې کال په کال د ټول هېواد په کچه شاعران پکې راټولېږي. زه فکر کوم دا یو لوی ګام دی او ښه چې هر څومره بدرګه شي او هر څومره وپلل شي ښه.
له خوست څخه د مڼېګل د مشاعرې او تنګډونوال متیولا تراب هم په خپلو خبرو کې یاد مشاعره په زړه پورې بولي او زیاتوي
ښه په زړه پورې مشاعره ان شاء الله د تیر کال نه سږ کال مشاعره ښه وه ګوښنه وه شاعرانو هغه نظمونه هم ښه وو غزلې ډېرې ښې ګوښنې غزلې وې د سولې پیغام و پکې د افغانستان شموله مشاعره وه البته د ولایتونو نه ملګري راغلي وو.
د مشاعرې یو بل تنګډونوال آدم خان وایي دا ډول مشاعرې د شاعرانو په منځ کې تګ را تګ او پیژنګلوي پیاوړي کوي.
یوازینی مثبت لامل دا ده چې ډېر له لرې لرې سیمو شاعران راځي او یو له بل سره ګوري یو له بل سره پیژنګلوي کېږي چې زیاتره شاعران دي او د بل سره نه دي لیدلي فقط نامه سره آشنا دي خو دا مشاعره ورته دا زمینه برابروي چې د هغو له څیرو سره آشنا سي د هغو سره یې له نږدې نه پیژنګلوي وشي.
د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک هیله څرګندوي چې دا ډول مثبت فرهنګي فعالیتونه نور هم ډېر شي تر څو هغه ستونزې چې زموږ د ټولنې خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه د شعر او هنر په ژبه بیان کړي.
هیله مو دغه ده چې دغه شانته شاعري او لکه د سنځلګل نارنجګل ورته د مڼېګل مشاعرې نورې لا هم پیاوړې سي او دغه لړۍ باید سره داسې سي سره چې دغه کومې ستونزې چې موږ ورسره لاس او ګریوان یاستو افغان ولس ورسره هغه د همغه د شعر او د ادب او د قلم په ژبه باندې هیوادوالو ته مینهوالو ته ورواري.
د مڼېګل په مشاعره کې لسګونو ځوانو شاعرانو د حاضرینو په تاوده هرکلی کې خپل شعرونه ولوستل. د مڼېګل مشاعره یو تن ګډونوال شاعر د مڼېګل ښکلا او خوشبویي څه دا ډول وستایله.
بریاست د نړۍ تر ټولو ستره الوتکه له یوې بدې تجربې وروسته په اسمان کې ښکاره شوه. د الوتکه ایرلندر لاس نومیږي او په بریتانیا کې د هایبرډ ایر ویکلز کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. تیر کال د الوتکه په دوهم تجربوي الوت کې د انګلستان په کاردینګټن هوایي ډګر کې ولوېده. د دې الوتکې چې د نړۍ تر ټولو ستره الوتکه ګڼل کیږي او بڼه یې بالون ته ورته والی لري اوږدوالی 2.5 متره پلانواله 3.5 متره او لوړواله 6.5 متره دی. ایرلندر لس الوتکه څلور څرخونه لري چې دوی د الوتکې په شاتنۍ برخه او دوه په مخکنۍ برخه کې دي. ایرلندر لس الوتکه د نورو الوتکو خلاف الوتلاري یا رنوی ته اړتیا نه لري ځکه چې افقي الوزي. د الوتکه په هر ځای کې کښېناستی او ورڅخه الوتی شي، پر اوبو هم کښېناستی شي. دا بیړۍ ډوله الوتکه لس ټنه بار او 48 سپرلۍ وړلی شي او پر لپسې 5 ورځې البته دوام ورکولی شي. ایرلندر لس الوتکه چاپیریال ته لږ تاوان لري ځکه چې لږ ککړتیا خپروي او شقي هم ټیټ دی.
دا معلومات اسمت سروند سره شریک کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالنافی له کندهار پر استولې سمس کې لیکي خبريالان د ټولو आवाज دی. حامد سنګزای د لوګر د شامزار له سیمې لیکي د ننګرهار په ملي رادیو تلویزیون بریټ یو وحشیانه بریټ او په کلکه یې غندو. یو بل اوریدونکو د لوګر له عزري د نوم نشولو په شرط د سمس لیکلی طالبانو د منګل په کلی کې پنجابیان او وسلی په زور د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای کړی دي. محمد قاسم ځواک د لشکرګا امنیت ته پراسول اس ام اس کې اندیشنه څرګندوي او لیکي چې روسیه او پاکستان طالبانو تجهیزوي او هغوی ته وسلې ورکوي. ارسلان خان سلطانی د کونړ له مرکزه اثر آباد نه په راستول سمس کې لیکي چې د کرکټ بورډ باید د کونړ کرکټ ته پاملرنه زیاته کړي. البته یو یادونه کوم چې له دریو تر څلورو بجو ولایت په ولایت پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی. کېدای شي چې دا موضوع هم تاسو له چارواکو سره په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې وڅېړئ. عبدالرحمن پر راستول سمس کې لیکلي دي چې طالبان هم باید د اسلامي حزب په څیر د افغانستان د سولې له بهیر سره یوځای شي. دو بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د ننګرهار ولایت په غنی خیل ولسوالۍ کې پرون یو افغان پولیس خپل پنځه ملګري په ډزو وژل. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګنی ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د مالی وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. اکلیل حکیمی پرون په ریاض کې د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل احمد الجبیر سره وکتل. د سرپل والی په دې ولایت کې د بهرنیو تورستانو د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې تورستانو د غلطه زیات شمیر د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د ایران خلک نن د ولسمشر په انتخاباتو کې رایه ورکوي. په نننیو انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحانی او ابراهیم رئیسی مخکښ کاندیدان ګڼل کیږي. امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د سوریې د حکومت او هغو شیعه وسلوالو پر یو کاروان بمباري کړی دی چې ایران ملاتړ کوي. د بشري حقونو ډلې وایي چې په دې پیښه کې اته وسلوال وژل شوي دي. د امریکا پوځ وایي دوه چینایي اس یو دیرش ډوله جنګي الوتکو د چین د سمندر په ختیځه برخه کې د امریکا د یوې کشفي الوتکې مخه نیولې ده. د امریکا هوایي ځواک د چینایي الوتکو دا عمل غیر مسلکي بللی دی. او هغه سړی چې پرون د نیویارک ښار په ټایمز څلور لارې کې خلک په موټر وهل نن محکمه کې حاضریږي. په دې پیښه کې یو اتلس کلنه ښځه مړه او درویشت کسان ژوبل شوي دي.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د ایران خلک نن د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې څلور کسه پکې سیالۍ ته سره درېدلې دي رایې ورکوي. د دغو انتخاباتو په اړه سلطان محمد سرور راپور لري.
د ایران په نننیو انتخاباتو کې اصلي سیالي د جمهور رئیس حسن روحانی چې نسبتا منځلارۍ ګڼل کیږي او د محافظه‌کار ملا ابراهیم رئیسی ترمنځ ده. ایران چې یو اتیا میلیونه وګړي لري، بیکاری پکې پراخه ده او له خپلو اقتصادي فرصتونو ګټې اخیستو کې ستونزې لري. اتش پیت کلن حسن روحانی چې د واکمنۍ په دوران کې ایران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره اتومي تړون لاسلیک کړ، ژمنه کړې چې لویدي سره اړیکې پراخوي او ایرانیانو ته به نور ازادي هم ورکړي.
زموږ ولس به د می په نوم اعلان کړي چې د سولې او آرامۍ تګلارې ته دوام ورکوي که د کړکیچ لاره غوره کوي.
خود حسن روحانی شپږ پنځوس کلن سیال، ابراهیم رئیسی د ایران د روحانی مشر آیت الله خامنه ای د اعتماد وړ کس ګڼل کیږي. آیت الله خامنه ای چې تر ټولو اوچت سیاسي، پوځي او مذهبي صلاحیت لري، کیدای شي د یو جمهور رئیس د پلانونو مخه هم ونیسي. ابراهیم رئیسی د اقتصاد په برخه کې د خامنه ای او نورو توندلارو په نظر دی او د اقتصادي وضعیت د بهتروالي لپاره په خودکفایي ټینګار کوي. خغلی رئیسی تور لګوي چې جمهور رئیس روحانی ایران نړۍ ته کمزور ښکارا کوي. ابراهیم رئیسی چې ویل کیږي د خامنه ای ځایناستی به هم وي، د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې جمهور رئیس حسن روحانی ته په خطاب کې داسې وویل:
ولی تاسو په خپل ناسمو پالیسیو باندې د بی وزلو او بډای خلکو ترمنځ توپیر دومره لوی کړ.
خغلی رئیسی تور ولګاو چې روحانی د اقتصاد د ښکولو لپاره په بهرنۍ پانګې لګونې زخت زیاته تکیه کوي. یوې خپلواکې نظر پوښتنې وښوده چې د انتخاباتو په درشل کې روحانی شل نقطې تر رئیسی مخکې وو، خو په ایران کې دا ډول نظر پوښتنې دومره د اعتماد وړ نه دي او ډیرو کسانو دا فیصله نه وکړي چې چاته رای ورکوي. کارپوهان اټکل کوي چې ډیر خلک به په نننیو انتخاباتو کې ګډون وکړي او دا کېدای شي د روحانی په ګټه ځکه تمام شي چې په تیرو انتخاباتو کې د خلکو د ګڼ اشتراک له وجې یا منځلاری کس یا اصلاح طلب وخت رسیدلی دی. رسول نفیسی چې په واشنگتن کې اوسي، ازادي راډیو ته داسې وویل:
د خلکو د ګڼ اشتراک په صورت کې څنګه چې موږ په تیرو انتخاباتو کې ولیدل، معمولا دا خلک دي چې غواړي یو منځلاری کسب واک وي.
د ایران دولتي تلویزیون د انتخاباتو د مراکزو مخې ته د خلکو اوږدې لیکې وښودلې چې رای ورکولو ته خلک منتظر دي. د جمهور رئیس حسن روحاني یو پلوي د ازادي راډیو فارسي څانګې راډیو فردا ته داسې پیغام را لېږلی دی:
که غواړی چې ایران، سوریه یا عراق شي، نو رئیسی ته رایه ورکړی، او که سوله، امنیت او ازادي غواړی، نو روحاني ته رایه ورکړی.
خو د رحماني په نامه د ابراهیم رئیسی یو پلوی بیا داسې وایي:
یکی فساد ستیز بودن ایشونه.
زه ابراهیم رئیسی ته رایه ورکوم. ده د اداري فساد مخالف ده او ورسره مبارزه کوي، او بلدا چې ده د ټولنې بیوزلو او محروم خلکو ته پاملرنه لري، هغه خلک چې اقتصادي ستونزو سخت ځپلی دي.
دا لومړی ځل انتخابات دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه وروسته په دغه هیواد کې ترسره کیږي. ایران له دغه تړون سره سم خپل اټومي پروګرام محدود کړ، او په مقابل کې په دغه هیواد باندې لګول شوي بندیزونه کم کړای شول. رایه اچونه به د ماښام تر شپږو بجو دوام وکړي، خو په ایران کې تل د انتخاباتو موده څو ساعته غځول شوې ده.
په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات روان دي. حسن روحاني او ابراهیم رئیسی په څلورو کاندیدانو کې مخکښان ښکاري. امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د ایران په ملاتړ پر ملیشه ځواکونو او د سوریې پر یوه حکومتي کاروان په سوریې کې بمباري کړې ده. په دې اړه تفصیل د ملالی بشیر پر راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل چې امریکا د سوریې پر حکومتي او د ایران پر ملاتړ لرونکو ملیشو هوایي بمباري کړې ده، ځکه روسیه د دوی په مخنیوي کې پاتې راغله چې هغې سیمې ته دننه نسي چې امریکا پکښې د داعش ډلې پر ضد د جګړې تیاری کوي. د سوریه ائتلافي ځواکونو امریکایي سرتیری او ائتلافي یاغي ځواکونه ګواښل. امریکایي ځواکونه او یاغیان د سوریه او اردن ترمنځ پر سرحدي سیمه التنف کې فعالیت کوي. ملیشا او حکومتي ځواکونه وروسته له هغه د امریکا تر هوایي حمله لاندې راغلل چې د روسیې لخوا د خبرداري ډزو اغیز ونه کړ. د امریکا له دفاع وزیر څخه پوښتنه وسوه چې آیا دا حمله په دې معنی ده چې امریکا د سوریې په جګړه کې خپل رول پراخوي. د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس وویل چې موږ د سوریې په کورنۍ جګړه کې خپل رول نه پراخوو، خو موږ به د خپلو ځواکونو دفاع کوو. چارواکو ویلي چې دا بمباري د سوریې ولسمشر بشار اسد ته هم د خبرداري په معنا وه چې خپل ځواکونه له هغې سیمې د باندې وساتي چیرته چې د اردن، سوریه او عراق سرحدونه سره یو ځای کیږي. دغه سیمه د امریکا او روسیې د موافقې له مخې د جګړې په ساحه کې نه راځي. په همدې سیمه کې له بغداد یوه لویه لاره دمشق ته ځي چې ایران یې سوري ځواکونو ته د وسلو رسولو لپاره کاروي. د سوریه د بشري حقوقو د څار اداره وايي په حمله کې له اتو وجلسي کسانو څخه ډیری سوریان نه وو. دغه اداره ویلي چې په بمباری کې څلور موټر هم لمنځه تللی دي. امریکا په سوریه کې له 2014 کال راهیسې پر داعش جنگیالیو بمباری کوي، خو مخکې له سوری ځواکونو او ایران په ملاتړ ملیشو سره په جګړه کې لشکلېدو ډډه کړې ده چې په سوریه کې د یاغیانو پر ضد جګړه کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په التنف سیمه کې له میاشتو راهیسې متحد ځواکونه روزي چې د داعش پر ضد جګړه وکړي. د پنځشنبه په ورځ د سوریې په نورو سیمو کې داعش ډلې د سوریې په مرکزي سیمه کې پر ګڼ شمېر کلیو حملې وکړې چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي، او په نتیجه کې لږ تر لږه یو کلی ونیوه. د داعش په حملو کې 250 کسان وژل شول. په وژل شویو کې تر 40 زیاتې ښځې او کوچنیان شامل دي. له ځینو یې سرونه پرې کړل شوي دي چې پکښې د سوریې حکومتي سرتیری هم شامل دي. د سوریې د څار دلی ویلی چې د داعش لخوا دا حمله د سش کال تر ټولو له تشدد ډک حمله وه.
په سوریه کې د ایران پر پلوي وسلوالو امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. بل لور ته د ناټو عمومي منشي وایي د امریکا په مشۍ په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد په ائتلاف کې د ناټو ګډون په محاربوي عملیاتو کې د دې ټلوالي د شکل کېدو په معنا نه ده. د ناټو ځینې غړي هیوادونه اندېښنه لري که ناټو په دې ائتلاف کې غړي شي، نو دا ویره شته چې د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیته ووزي او بالاخره د افغانستان په څیر د قوماندې چارې ور وسپارل شي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ناټو عمومي منشي وایي د دې ټلوالې ځینې غړي باور لري چې د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په ائتلاف کې ګډون ښایي په محاربوي عملیاتو کې له ګډون پرته د سیاسي ملاتړ یو روښانه پیغام ورکړي. د چهارشنبه په ورځ د ناټو ځینو مهمو غړو هیوادونو په بروکسل کې په خپله غونډه کې وویل دوی په دې باور دي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف کې ګډون ځینې ګټې لري. ویل کیږي چې فرانسه، ایتالیا او د ناتو ځینې نور غړي د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې د ناتو د ګډون په اړه یو لړ ملاحظه لري، ځکه فکر کوي دا اقدام به ناتو د جګړې په عملی ډګر کې ښکېله او په عربي هیوادونو کې د دې ټلوالې عمومي دریز زیانمن کړي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داعش پر ضد مبارزې د چټکولو او په دفاعي برخه کې د زیاتو مسؤلیتونو منلو ته د ناتو د غړو د هڅولو لپاره د هڅو په ترڅ کې راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې د ناتو له مشرانو سره خبرې وکړي. سټولتنبرګ پرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره له غونډې مخکې خبریالانو ته په څرګندونو کې یادونه وکړه چې د ناتو 28 غړو د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د مبارزې په ائتلاف کې په انفرادي ډول غړیتوب ترلاسه کړی او د خپلو عملیاتو لپاره اواکس کشفي الوتکې هم چمتو کړي دي. سټولتنبرګ وویل د ناتو غړي استدلال کوي چې ناتو د داعش پر ضد په ائتلاف کې د ګډون په وسیله د دې مبارزې د سیاسي ملاتړ څرګند پیغام ورکوي.
په دې اړه خبرې وشوې چې آیا ناتو هم په دې ائتلاف کې شامل شي کنه. د ناتو غړي همداراز د دې حقیقت یادونه کوي چې ناتو د خپل ګډون په وسیله د ائتلاف ته د سیاسي ملاتړ یو څرګند پیغام ورکوي او همداراز کولای شو چې د ناتو د ملاتړ د همغږۍ لپاره یو ګډ پلیټ فورم رامنځته کړي.
د ناتو عمومي منشي وویل دا په محاربوي عملیاتو کې د ناتو د ښکېلېدو په معنا نه ده، نه داسې کومه غوښتنه ترې شوې او نه ناتو غواړي چې په سوریا او عراق کې په محاربوي عملیاتو کې ښکېل شي. ینس سټولتنبرګ ظاهرا د ناتو سرمشریزه ته د ولسمشر ټرمپ د ګډون په درشل کې د موضوع د حساسیت په خاطر ونه ویل چې دای په خپل د دې اقدام لا تړ کوي کنه. همدارس داسې اندېښنې هم شته چې کناټو د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیت اوزي او خپلوند پرخه کړي، نو خای لکه څنګه چې په افغانستان کې پیښ شول دا ټلواله بل اخره ل امریکایي ځواکونو څخه د قومنده چاره تر لاسه کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ وویل چې ناتو کولای شي په لوجستیکي برخه کې د مرستې لپاره د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپل ونډه پراخه کړي.
کلی کور پروګرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځ د مازیګر د 3 بجو او د جمعه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
ل څلورو تر پنځو بجو پورې لا سدی رادو ولایت په ولایت پروګرام اوریدل شي. دا پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې پرې پروګرام کې برخه واخلئ، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او د کونړ ستونزې او په کونړ کې د آبادی پر لارو چارو له چارواکو سره د سدی رادو له لارې خبرې وکړئ. زحمت شي بر لتاسو اجازه غواړم په دریو بجو لا ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي. تر هغه دمه ازادي او اوریدونکو پروگرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروگرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا اونۍ مو پیغامونه او شکایتونه را رسیدلې چې په نوبت پی خبره کو. البته دا پیغامونه پر بیل بیلو مسایلو دي. لومړی د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ څخه یو اوریدونکو د ځای خلکو د ستونزو په اړه راټوي. له دې بای وورو
سلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت تیم د دولت آباد ولسوالۍ سیفر شهرالي په تماس کې زما سیاجزم څخه دا ایله د چې ورګاتی ته ځم تر کو تاسو ونی ورسته چې دا د درزه فول سوالی کې د خوشیتی په سیمه کې دلته پښتانه او ازبکانم پراته و. دلته د غیټو د پښتانه د ازبکان طالبان په نامه د دایشانو د دولت نه پر سره ځای شو یې د دوستانو د وګوره ځای شو. دا د پښتانه طالبان یو نیم زمره کرا اچګیل کرا چې وته ستاسو د خولار بارې کور ته باندې سوه چې کور نه ګر درغلي د دولت آباد ولسوالۍ پر خلم را ورسېدل سمېمنه پر بم رسیدلی نور ولسوالۍ ته خو دې چې برغان ته ولا راګر د چې موږ سره په تماس کې یو د خلک چې باسونو دې دا ګر د ولسوالۍ او د شهرو تر شوا سو د پښتانه خپل ځای څخه څنګه وری په کوټو کې پاتې سو معلومه چې څو چې پاتې لاس رمې راځي چې وزنګ له دوی خپل د کوچیان اړین نه نور معلومه چې حالت زنګیر کړی او وهلی او وژلی دي دوه نفر یې زنګیر وژلی وو په دغه چې سخت د زرو پښتنو غرم وخوري عاجزان ولې دی کوي یا فلیازه خوره یا فلیازه خوره دا ته کوم ورځې ته په دې چوکۍ باندې لا چې ولې او دا خلک داسې په ور کې سوځي سي د لاسه ته ولې دی کوي او بیا هم چې کښېني پلانکې هاسو پلانکې داسې تاسو ته خو ورته دغه وویني تاسې د کور خراب شي ته څه وایې پورې وجې ته دا غافل کښېني زه د فاریاب د ولایت کې دا سي دغه ځنګل وویني دا د امتی راځي سي دغه ځنګل خو یار واسي پردا کورو کار پښتنه وک تاسې د کوم ورځې د فاریاب لته نه شي ته څه د فاریاب لته نه شي په دا چې کوي سلام علیکم
محترم وروره ستاسو پیغام واورید موږ په دې ورستۍ کې د فاریا پاړه بیلابل راپورونه درلودل چې حکومتي چارواکو د خلکو د ستونزو پاړه خبرې کړي او ویلې دي چې په سیمه کې پوځي عملیات کړي څو داسې وسلوالې ډلې وځپي چې د خلکو امنیت ګواښي دلته به د فاریا د امنیت قمندانۍ د ویان کریم یورش خبرې دروورم چې د عملیاتو په اړه کړي دي
د پنځو ورځو په بهیر کې وتوانېدو پنځه کلی د دولت د مخالفو وسلوالو یا تروریستانو له موجودیت څخه پاکړو په دې لړ کې دښمن ته درانو گزارونه ورکړل سوي د دوی یو شتنه وژل سوي او ولستنه چمپیون سوي دي
د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان کریم یوروشو ورزو یو بل اوریدونکو ته چې له ننګرهار څخه زنګ را توهلی او د ترافیکي پیښو په اړه خپل ستونزې را سره شریکوي
نازادی را دو کارکون کا ورجون کو کا السلام علیکم د جلال آباد د دیسکو د سوالی نه فوجین شهزاد او سره په تماس کې د ترافیکی پیښو مبارک یو پیغام در رسولو ما خو د وکړي چې اداره تخفور کوي دا تمام د ترافیکو مدیریت چې کوم ډرورانو ته په غیر قانوني توګه روپې باندې ځان سر کوي دا هم د عامل ګرځي چې اجساد زیات یا هو د ترافیکو کوم قوانین چې دي اغه نن مراته دی د سړک باندې کومې لوحې چې په سړک کې کومې فاتې دي دغه نتیجې چې دغه ځکه دومره سپید په کار دی موټر دومره سرعت په کار دی دغه ځکه دغه مور دی دغه د کابل پلان باندې په ټول مولونو کې کړو لاګانې اول شي کنه کوي مګما ته پټه باندې ورته منو لیکلي خو د تمام ترافیکو مدیریت نغواړم چې امن په اوو کې ټول د ورانو لیسنې چې سر دې دوباره د روان وګوري او بل څه کوم د ور دوه درې د ساتو کلت په لیسن کې لیکل کیږي باید دا وخت رښتوت وانم چې واغونه لیسن کاته کی خاطر نه کی هغه باید د جواز نه والي او صلاحیت نه والي د ور نه باید نور هغه موټر چلون کې نه وسی و سلام دغه د ما پیغام د بچ خوشي و سلام
شیرزاد وروره تاسو شکایت مخبر کړ د ترافیکي ستونزو په اړه مخبل نظر ویلی وو په همدې تړه څو ورځې د مخه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم اندیښنه شولې و چې د ترافیکي ستونزو له کبله هر کال په افغانستان کې سلګونه کسان مړ کیږي دوی وایي په تیر مریض کال کې د ترافیکي پیښو له کبله تر 800 ډیر کسان مړ شوي او تر 50000 ډیر ټپیان دي ازادي رادیو په همدې تړه یو راپور هم درلود او ارقام یې خبر کړی وو غوړم دا راپور یو برخه در ووروم دا راپور ناجیه سپی جوړ کړی وو
د چارواکو په وینا د موټرو چلولو پر مهال د موبایل کارول د سړکونو خرابوالی د کمربند نه کارول زیات سرعت په غیر قانوني ډول د موټرو چلولو د جواز اخیستل د موټرو چلولو پر مهال د مخدره موادو کارول د ترافیکي پیښو د زیاتېدو مهم عوامل دي د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو د عمومي ریاست یو مسول عبدالودود خیرخوا ویل
در طول امم سال مو تقریبا
په روان مریض کال کې مو تقریبا 250 ترافیکي پیښې ثبت دي چې لدې جملې سلور اتیا کسان وژل شوي یو سلو 50 ټپیان او 15 مالی زیانې پیښې دي
په ورته وخت کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یو مسول محمد الله رادمنش د دوشنبه په ورځ په دې غونډه کې ویل چې د باروړونکو نقلي وسایتو د ټولنو مسولینو او موټر چلوونکو ته پکار ده چې د سړکونو او واټونو د خوندیتوب لپاره قوانين مراعات کړي
وسایت نقلي باربري او مسافربري کلان ظرف زمانی که وارد
کوم باروړونکو او مسافرونکو وسایل چې کله هوا ترابل کیږي د مالکانو لخوا یې د ډیر بار د انتقالولو په مقصد جوړیږي یا د ډبل سازي سپارښتنه کیږي چې دا کار د سړکونو خوندیتوب ته سخت زیان اړوي او د ترافیکي پیښو د زیاتېدو لامل کیږي
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناامنیو او جنگونو وروسته ترافیکي پیښې بل عمده لامل دی چې ډیر خلک پکې وژل کیږي په ورته وخت کې بیا د نقلي وسایتو د شرکتونو مسولین وایي که معیاري سړکونه موجود وي او د اړوندو ارګانونو لخوا ورته خدمتونه برابر شي په لویو لارو کې به تر ډیره د ترافیکي او داسې نورو خطرناکو پیښو مخه ونیول شي
د ترافیکي پیښو په اړه مو د ازادي راډیو د راپور یو برخه واورېده. په دې هیله چې د ترافیک ریاست تر ډیره د غوښتنو ته توجه وکړي او د قوانینو د تطبیق څارنه وکړي نو هر څه به سم شي. یو بل اوریدونکو ته ورزو چې له زابل ولایت پیغام راستولای او په خپل سیمه کې د مخابراتي شبکو د فعالیت څخه شکایت لري.
الو السلام علیکم، زه کلال زابل خبرې کوم. وروره دغه پیغام د ازادي راډیو ته پریدم. دغه زموږ د زابل دی ولایت کې دغه خلاریان علاقه کې د افغان بیسیم ډېر مشکل لري وروره. کار نه کوي، موږ چې په بازار کې کور ته زنګ نه سوالی وروره. په پنځه شپږ وارې کښې به مچ زموږ ټلیفون نه وځي، هغه هم خبره نه مطلبېږي وروره. موږ له کورو سره بس په ډېر تکلیف دی اړیکه رخېږي وروره. دا زموږ پیغام د ازادي راډیو له لارې که تر مربوطه چارواکو ورسېږي نو دا به مو یو غټ ځواني وي. بس مننه خیر، سلام.
مننه وروره، ستاسو شکایت مو هم واورید. له زابل ولایت څخه زموږ نورو دوستانو هم پیغامونه راستولي او پر مختلفو ستونزو غږېدلي دي، د دوی به یې واورو.
ولې السلام علیکم، زه زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د شبا د منطقې سلودینو د منطقې ستاسو سره په تماس کې یم. زما غوښتنه دا ده چې مازدیګر یا ماښام یا ماښام څو بجې دا د ورکو خبرونه یا خپرونه شروع کېږي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ څخه د غورور د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام د خبرېدو وخت په اړه پوښتنه کړې ده. ورور، دا پروګرام په اونۍ کې دوه ځله خپرېږي، د یک شنبې په ورځ د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې او تکرار یې د دوشنبې په ورځ سهار اتې نیمې بجې خپرېږي. بیا هم له زابل څخه یو بل اورېدونکی لرو چې د برېښنایي تذکرو په اړه یې خپله ستونزه راته ویلې ده.
السلام علیکم، عبدالحی عبدالقادر توفیم له زابل ولایت څخه سره په تماس کېم. زما پیغام دا ده د روسي چارواکو څخه دا یوه هیله لرم چې الکترونیکي تذکرې یا د کمپیوټري تذکرې دا د ویش لوی څه خپل کړي. دا دوه نیم کاله کېږي موږ ورته انتظار یو. خدای په لحاظ باندې موږ خدای خبرې زده کوي، سوچ ورته کوي، یو وعده وکوي بیا ورک شي، خبره وکوي بیا ورک شي. زموږ هغه غوی نه اورېدل کېږي دا تذکرې خو د کمپیوټري کې زما دغه د وطنمو پاکستانیانو ډاکټر ولدیا د ټول پاکستانیانو زموږ په تذکرې وځي، ورته دوی ته زموږ په تذکرې وځي. د پاکستانیانو ګلزانان یا افغانانو په تذکرې دغه مخنیوی خو وکوي. د خدای رئیس وکړي یا جنګ مخنیوی خو هغه نه شي کولی.
وروره، ستاسو د ستونزې په اړه باید وایم چې د هغو راپورونو پر اساس چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي، افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ د برېښنایي تذکرو د ویش فرمان ورکړی دی او شایي له پلازمینې کابل څخه دا بهیر پیل سي چې د ثبت احوال مرکزي اداره به یې د پلي کېدو مسؤوله وي او د ولسمشر د فرمان پر اساس د افغانستان د کورنیو چارو، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او هم د مالیې وزارتونه به د دغو تذکرو د ویش د اړتیاو پوره کولو مسؤلیت ولري. هیله ده چې دغه بهیر په ټول هیواد کې په سمه توګه پلی سي او لکه چې تاسو ویل د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي. له هلمند ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام راخلو چې د سرحدي ځواکونو په اړه خپل نظر سره شریک کړی دی.
السلام علیکم، محمد قاسم زوکم د هلمند ولایت څخه تاسو پیغام لیږدنه. د ولسمشر او کور چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې په سپین بولدک کې ټول سرحدي ځواکونه په ښه وسلو او مهمو وسلو باندې سنبال کړي، ځکه پاکستان هر وخت افغانستان ته فرار باندې تیری کوي او سرحدي ځواکونه باید هر وخت داسې غاښ وتونکي ځواب ورکړي لکه تېر جمعه چې پاکستان ته ورکوي. ولسمشر باید پاکستان ته غاښ وتونکي ځواب هر وخت ورکړي. وسلام، محمد قاسم ځواک.
مننه وروره. فراه ولایت ته ورځو د اوبو د بند په اړه د یو اورېدونکي پوښتنه راخلو.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته سلامونه. زه جانان د فراه د ولایت خبره کوم. دا بخښي آباد بند کار کله پیل کیږي؟ د نوروز په اخره سړکان شروع کیږي ورځي دا کله کیږي؟ موږ انتظار ورته ناست. د دولت ته مهله دا ده چې صاحب کار یې ګرځي ګرځي پیل کړي. السلام علیکم.
اورور، ستاسو پیغام هم دا خبر کړ. په دې هیله چې هم دا کار ژر ژر وسی. نور دوستانو ته هم ورزو چې پر بیلا بیل ستونزې پیغامونه راسته ولې دي. خو مخکې تر هغه یو وقفه لرو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مرونه ته په درنښت تر کوم
تل خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
ها
هلو السلام علیکم د ازادي راډیو څخه ما په خبرو کې د کابل د حافظې امیر یې په بډو باندې نیولې دی. دا ډېر ښه کار شوی دی, نړیواله موږ خوشحاله کېږي او افغانستان کې ډېر خلک پر حکومت باندې اعتماد نور ډېر زیاتېږي او موږ زه بیخي ډېر خوشحاله شوم چې د ازادي راډیو څخه ما دا خبر واورې دی. زما هیله د لوړو چارواکو څخه دا ده چې ډېر زیات په افغانستان کې په سل کې ډېر زیات فساد چې دی په افزو کې دی په امیرانو کې دی. نو زما د دولت څخه نور ډېره هیله هم دا ده که دا چې کارونه وشي نو دا ډېر د ستایلو وړ دي, دا ډېر د فساد مخنیوی دی. وسلام نور مې وخت نه نیسم.
سلام علیکم آزادی راډیو او ریون سپیکر ته تاسو سلام علیکم. په شهر او ښار کې د نشانو څنګه نشته د سروي د اولي دورې نه په دې خاطر اولي دورې کې د ترتیب اولي دورې کې پرې څلو څنګه نشانو دا نه په سره باندې تقریبا د سیو اس لاس کالو شو چې څنګه څنګه او د څنګه بس په باندې چې دې په کورونو کې هم داسې کتابي مفاد او کومو کې درې مسلورم پورې ویدیو هغه هم اوس هم پنځمه پورې په کورونو کې دی. نو وزارت معارف نه او د لوستو چارواکو نه غواړو چې څه دې په دې کې ورو کې په باندې ډېر ځای دی پالې غټې غټې کرایګانې شپږ اته کرایګانې دو ټول تعلیم نه دي برخه دي دا د یو حق دی او موږ دې حق وختو.
السلام علیکم, زه د ننګرهار ولایت د لټوی ولسوالۍ د چینود لیکنه ګلدین تاسو سره په تماس کې مدزله کوم ټک ټک سلامونه بعد سره د افغانستان دولت او یو حکومت ته زموږ د تقاضا او د وختنه ده او یم پیش نه حد دی چې ډيري د ډيري منډ ترلې وکړي دا بکاو دا بکاو دا بکاو خو یره د پاکستان سره د افغانانو مبارکي سمونه کړله څومره چې منډې ترلې وي کنه هغومره افغانانو له پاکستان نور هم پرله پسې زور وکوي. څومره چې منډې دغه دوه ممالکو له منډې را منډې وي هغومره پاکستان له افغانانو له نور هم زور وکوي. دغه شان د ایران ظلم وګوره د دبیدي مافي کمیسیونې دي ایسته دي لاسونه بې شاته تړلي دي په سرو غمو باندې سملولي نه پاکستان له عکس العمل جواب ورکولی او نه ایران له عکس العمل جواب ورکولی شي. د افغانان د ورځ په ورځ باندې حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو سره سم جوړه خو کړي ځکه چې افغانان خو نه ځورول کېږي. وسلام.
حالو شکلا وطن دوست خبرې کوم. زما اجرایه رئیس چې کومه دغه زموږ سره کړي کومې ژمنې کړي او صدر ولسمشر پورې او په څو لنډ وخت کې به زه افغانستان ټول د برخه سره وصل کړم. ټول افغانستان په بادشاه د جلا جلا برکار ولما د نورو یوادونو د نورو د غوښ په افغانستان ته برکار ولما افغانستان کې د خپل بمبار شروع کوم د یو اکس د څو کال د دې دواړو پرس ولا لاند وخت یې پاره دي کوم نه څه ته کوم یې شي برکې راو چې کوم د غدي او دې چې هغه واجی کړی دی دوی وخت هم لږ وخت پاتې دی په خلاصې دی دوی هغه واجی تراکړلې چې نه کړې پر دا معلومات کې دی ولس ورکیا شکلا او تندور. سلام علیکم.
سلام علیکم. ست الله احمد دوکر ولاتنا موږ وروره دا مشکل دی دا موږ کوي دا برق نسته وروره تي دا ګروپونه نسته وروره موږ له حکومت نه دا خواهش ده چې دا موږ ته برق راوړي. مننه زه د پیغام ته خالي بدی هیڅ د موږ پیغام
ګرانه دوسته ستاسو پیغام خپور کړ. هیله لرو چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او دا ستونزه ژر تر ژره هواره سي. د ازادي اوریدونکو د خبرونې وخت هم دومره وو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ ووهي موږ درته په امانت سره خبرو. د پیغام ثبتونکو د کشمیر په وروستۍ برخه کې در سره دی ویلې کی ستاسو د پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره زما همکار تای روشن مرسته کوي. ورڅخه مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 دو دو یو یو دو چلور یو یو پینزه.